یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې اوسط خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان وویشتمه د جولای 13مه. پیل خبرونه کېږي. اسدالله لودین الولي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادله لړۍ باید ژر بشپړ شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی. او د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نومان جو بایدن ویلي روسیا له هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومنده قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملی عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړ شي څو بین الافغانی خبرو ته لار هوار شي. نوموړي د تیرې سه شنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان سان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تیرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 650 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی دی. د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتمبولۍ. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
چې د نامعلوم اشخاصو له خوا نه وړ شوی ده، ښه بېرته یې راوړی، دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دې واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ پرې پوهېږو چې واقعیت نه وایې.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنوي کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی و. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشي کېدو انګېزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم، ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3مې نېټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نومان دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند لټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرونې ل خپل ملاتړو سره په انلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداري ورکړ چې که مسکو خپل د هڅو ته دوام ورکړي یو واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوي، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاتون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناتو د دې پاتون ملاتړ کړی وو. قذافی ټول سیزی پر لیبیا واکمنی وکړه. او روسي خبردار چې د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبرپاڼه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تیره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایرانی چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایرانی چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي رادیو توجه است. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري په داسل کې چې په کوم کې د پڅو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدمه روانې دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبري کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونې په دوي منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبه ترڅنګ اوریدل شي. تاسی ازادی ایرادیو تغواجی است. پا دا سال که چی پا پام که دا پا چو رازو که دا افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون را وستلی دی. دی دی دلی ویان زبیوهلا مجاهد ازادی رادیو تویلی چی دوغو بدلونون و هدف دا سولی دا بهیر دا پیورتیا لپاره دراغلی پرسات هم لاتر دی. اسو شیطت پرس خبری اجانس تر دی مخی راپور ورکڑی وی چه دی طالبان آرخ تا دی مذاکراتی تیم تا چلور کسان ور ایزا پسیوی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تقیب کردی. نور جزیات لحقی تخورو. فیروزا جانی
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره بین الافغاني مذاکرات په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او له دې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیان چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مخدمه روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او د اصول د دیپلوماسۍ د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. زه به ویم چې دا کار د سیمې پروسه د نشه رسولو ممکن تر دې ډېره په باورو ته ګورو چې ټکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغې ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخې د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګنا خلکو د ژوند د اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي فزیکی او داسې نور مسائل ته هم اشاره کړې ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمينه برابر کړي. بلې سالسه
ډیره مننه د پیروزی عزیزي په راپور کې مو وردل په داسل کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. وسلوال طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ازین نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړی چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سیوی دی. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کارونې او قاچاق پر زیانونو پکې بحث سوي. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Да, что сегодня сона разгорается?
Да, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټوخ تکلیف لري ته بنار بل میست تکلیف نه دی. بس هغه د تبي تکلیف را پیشي ژرته نه نورې تکلیف نه دی. خوراک کوم دی نه سینه کوم دی لري خوراک کوم کوم چې دا ته مو ټوخ هم کیږي هغه خوراک لښنه کوم.
دا یوازې صابرانه ده بلکې د کندهار د میرویس صاحب روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان همسته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي.
نوم دی
پیانا.
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد وایس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بیلابیلو تنفسي ناروغي اخته کړي.
د ټول بټی په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د بنشان د خوا سره سي د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پراته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې دغه موزر غازات چې دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلکو ورسره په عذاب او په تکلیف دي بیخي نهایت زیات ورسره په تکلیف دي.
خلک
په په کندهار کې د خښتو په خولو ډیری بټی په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 رسیدي. د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري، د شهر په 15 موزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د پخولو بټی سته. د خښتو د بټوي خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکاره توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بي وزلي خپل مجبوري بولي وایي د سوان د نور توکو به لولي دي او د کارولو توانیه نه لري.
او دا غزور دا یو څلور میاشت خاري ده په دې په اړه ټیګه کارونو بلو کار روزګار خدای خاص نسته. او موږ دا څلور میاشت مو دا خاري ده او دا څلور میاشت بعد نو اخته بل خاري ده ستام خلک وای وای دا موږ دا دوه سپا زاوی لیکم موږ خپل غریبان خلک یو بس دا غو روزګار دی دا یو زمه یو کښنه زیرا سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,93,905 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوی ده. او په ټول کال کې په 1499 کې 3,105 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلې بند سیمې ته انتقال سي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ ته سي ورستر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس لارې چې د خلک تنفس کوي په مختلف تنفسي امراض باندې اخته کیږي. نو د دې لپاره موږ په وار وار راغلي یو ساحه مو کتلې ده. واقعا هملته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده. د ولایت مقام په مفتا باندې موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مزکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمه ته انتقال کو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کال مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به لاستوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي سپې څخه خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خوني مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشره او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړه. د دغه خوني د مدیر پلاوی لومړی مرستيال محمد یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ دغه توکو ته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل. د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی اوید لوړشي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي. دا طرحه په لیکلي بڼه سوداګری خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري. د سوداګری او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیات کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کولو ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ تل سکولو په موخه به هڅه وکړي. په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو. د دغه ولایت د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوی و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده. د هلمند د کرنې او پوله غولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو ویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابل ډولونه کرل شوی و چې له دغه غنمو بعد د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي. د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغه شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیاینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بیلابیلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له هیات سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ وی افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو نوارد الاوسم یو نړیواله مسأله تعقیب و پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هوا تاسوولي. لیبیا د محل د یو یاغي قومندان خلیفہ حفتر پر ضد په کورنی جګړه کې شکیل ده. فریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پښتنه ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنگلي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوز وای چې دغه 3500 سوریایي جنگالي د ترکیه له خوا د 2020 کال په لمړی درې میاشتې کې لیبیا ته استول شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د جولای پر 18 لیدلې دی چې په دې اړه څرګندونه کړي، او دا د امریکا د پوز له خوا لمړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیه له خوا د سوریایي جنگالي د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپور نو لمخې د ترکیه دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کوي. د مسلې د لا روشانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه وادي چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل شوی، له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد په خوانی واکمن معمر القذافي د ناتو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل شو. لیبیا په کورنۍ جګړه کې شکل ده او پکې بوخته ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د هیواد په ختیځ کې د خلیفہ حفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته پوز جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځي بوله. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده، او د غراس قطر او ایتالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یو پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې اغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفہ حفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ په دې واد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغه واته د الوتکو استول ردوي.
پر بجان د پینټاګون راپور سوي چې دغه سوریایي جنگلي څوک دی، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوې راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغه وسلوالو ته چې په طرابلس کې لمیشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفہ حفتر پر ضد جنگي مالی مرسته کړې ده، او هغه ته د خپل هیواد د تابعیت ورکول وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وشي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنگالي تړه وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شاید دغه کسان له ایدئولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته لاغ چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د طرابلس ځواکونه د پلازمین له څنډو او نور مهم مرکزونو څخه د خلیفہ حفتر وسلوال پشا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو لاري د دغه لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه 3500 سوریایي جنگلي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیم نجا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویساو رسپانی د پاکستان ورستی بریت ته په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویساو رسپانی لیکلی چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي، چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او آی اس آی ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. رسپانی د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکی لیکل، له هغه بیل ګور اخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. بیساو رسپانی دا یو غیر ملی دریز برلای او لیکلی چې ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یو ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیوا دولتي رسپانی هم د پاکستانی ځواکونو بریدونو په خبرګون کې خپل سرمقاله ځنګړي کړي ده. رسپانی کې راغلی چې د پاکستانی ملیشو له لوري روسي حمله يرغل دی چې دغه يرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوی چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماټیک حل وګوري. رسپانی لیکلي د پاکستانی پوز دغه يرغل په خبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د يرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په اساس ولای به د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانی دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نشي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحق غوښتنې په اړه راټولېږي. هیواد ورسپانی ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او حکومت به هم د ملت د دغه دریز او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح رسپانی بیا د فساد په موضوع کتنه کړی ده. وړاندې راغلی په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلی که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړې خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نشي او سیستمونو باندې کار ونه شي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پایل کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازي او سیاسي فعال شکرې برګزي فیروزي عزیزي ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دوه شیان غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلطي او دراني سره خیالي کې لري، چې یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دې په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلق پکې شته دي.
ایوان دښنه ستر دی وړاندې هم مطرح شوی د ډیر کله د خلکو همدارنګ هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي، دا غوی لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندښنه لمو سره شریک شوی واته. دوی وایي کدی چې د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي، تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نه کوي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا وست د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه وتی دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي؟
کمال د تاسو سره باید وایم لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسه نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت و. نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کیدو د تاوتریخواله او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مارګزی په لاندو کې کراته وای اوس افغان حکومت څه کول پکار دی دغه دوی چې بدلونونه راوستي نوې کسانې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي. افغان حکومت څه کول پکار دی چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي ترڅو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي.
حد اقل افغانستان دولت حد اقل دومره کوای سي بلدا د افغانستان ټیم له خوانې څوک ورزي هوی ټیم اوسي او په یو خط باندې ولاړ اوسي یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر سوچونو دوی سره کشته دي کنه شته دي خود سول په پروسه کې باید واحد نظر او دریز ولري دا غره مېسته کې.
شکریا برګزای بل ازادي رادیو سره په خبرو کې لدی سره 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناوري.
د امریکا د پاوز د مرکزی قماندې قماندان جنرال کینټ مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنز د بندیانو د تبادلې د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د کندوز چارواکي وای د خار په لویدیز امنیتی کمربند د طالبانو بریټ شند کړی دی. د والی ویان نسمت الله مرادی ازادي رادیو ته ویلي د زاخیلو سیمه کې پر پروتو پوسټو تیر مخام طالبانو د لړۍز بریټ وکړ چې د ملي اردو یو سرتیره یو واجه او دوه نورې ټپیان کړل. په پکتیا کې تختول شوی افغان سکنن سهار بیرته خوشی شو. نو موړی میاشت وړاندې په چمکنۍ ولسوالۍ کې تختول شوی و چې نن سهار بیرته همالته پرې خودل شوی دی. د امریکا ولسمشر زو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلی داسې استخباراتي معلومات ورسېدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی او د فرانسې د بهرنی چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ آدرس دی. ک فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه د سره لایک یا خوش کړی. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ. ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي چې د نشي موادو د کار کاروبار او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوی دی. دغه پروګرام به په ګډه سره وګورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښي واورو.
په پنشیر ولایت کې تر 10 کیلوګرام او ډیر نشي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر 15 نیټه ازادي رړیتول 15.5 کیلوګرام چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی له پنشیر ولایت څخه کابل ولایت ته قاچاق کړل شي د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. موټر چلوونکي هم د دې نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. له بدخشان څخه کندوز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانې ویان د سناولا روحاني ازادي رډیټو ویل د بدخشان پولیسو د سرطان د میاشتې پر 15 نیټه په یو موټر کې 10 کیلوګرام هیروین ونیول. د نشي مواد چې د بدخشان په یو ولسوالۍ کې په موټر کې پټې خودل شوی په پام کې بچي کندوز ولایت ته قاچاق شي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. د نشي موادو تر شلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رړیتو ویل د دې مرکز محکمو د نشي موادو 15 قاچاق کوونکي د خپلو علني غونډو په نتیجه کې له 4 کالو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل.
ارگانهای کشفی امنیتی محکومین میاد شده را به طور مجموعی در پیوند به مقدار 31 کیلوگرم ایروین، بیش از 18 کیلوگرم موروفین، 60 کیلوگرم تریاک، 1113 کیلوگرم چرز، 10 کیلوگرم متانفتامین از نقاط مختلف کشور بازداشت کرده بودند.
در خاغلی محیط په وینا په تیره یوه اونۍ کې امنیتي ادارو 28 داسې کسان دی مرکز ته معرفي کړي چې د نشه موادو د قاچاقو شک ورباندې کیده. د دې مشکوکو خلکو دوسی د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د میدان وردګو ولایت له نشه بوټو څخه پاک ولایت اعلان شو. د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې په دې ولایت کې هیڅ ډول نشه بوټي نه دي کرل شوي. د دوی څېړنې ښیي چې په روان میلادي کال کې به هم په دې ولایت کې کوکنار او نور نشه بوټي ونه کرل شي. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت د میدان وردګو ولایت د زراعت ریاست او ځینو مدني ټولنو لخوا په ګډه جوړ شوي، مدني فعالانو له حکومت څخه وغوښتل چې له بزګرو سره مرستو له لارې دې په دې ولایت کې په راتلونکي کال کې هم د نشه بوټو د کښت مخه ونیسي.
مسکا هوتک وچی د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې وزارت وایي چې جرمی اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع ده.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري.
په یو راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورونو کې نشي کول د ماشومانو ترمنځ د روغتیايي او رواني ستونزو لامل ګرځي.
او د سګریټ خطر برابر ټولو ته یو شان دی. هم هغه سګریټ ته خطر وي او هم هغه فامیل غړي یا ملګري ته چور سره ناشتي.
پننګرهار ولایت کې د خزینه معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
ځنې معتادین یا ځنې زنان په کور کې هم حتی د خپل خاوند دی ویر او ډار یا هم د خسر دی ویر او ډار دی وجنه نش کولای چې خپل درملنه وکړي.
یو معتاد وایي چې د پلار له کور څخه شړلې ده.
کوزم دی لپاره اونکه چې خلک پیغور نه کوي چې ولا پودری ده او د سې د خپل ژوند هم خراب نه کما.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
لاسونه پورته کړئ، ځای په ځای ودرې کړئ، کورې کړئ، ما
دخل دم راځي خلاص پرې ده.
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې جرمی اقتصاد به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د بحث یو مهمه موضوع وي. دا وزارت وایي جرمی اقتصاد چې نشه یي مواد هم پکې شامل دي په افغانستان کې د جګړې او ګډوډۍ عمده لامل ګڼل کیږي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
هغه راپور چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنو کمیټې له لوري دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شو، پکې راغلی چې که څه هم د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی، خو بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې ډیری پیسې د جرمی اقتصاد له لارې لاسته راځي او د نشه یي موادو کاروبار د جرمی اقتصاد لویه برخه ګڼل کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یوازو کې د افغانستان له بیلابیلو اقشارو او ډلو سره په خبرو بوختی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د بحث وړ موضوعات وټاکي. د دې وزارت وایندي ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به جرمی اقتصاد د بحث یو مهمه موضوع وي.
بحث اقتصاد جرمی
اقتصاد هغه مسله ده چې د افغانستان پر سولې، یوالي او ثبات باندې ژوره اغیز لري. پر دې مسله به هم له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بحث کیږي.
پرداخته خاط شد
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزارت او له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون د عملی کیدو ادارو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې ډیر کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي او ډیر نشه یي مواد هم په همدې سیمو کې جوړیږي. خو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړون کې د نشه یي موادو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. د کورنیو چارو وزارت په تازه راپور کې راغلي داسې عوامل شته چې په تیر کال کې د کوکنارو په کښ کې د کموالي سبب شوي، خو د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې کیوي خواته د کوکنارو کښ کم شوی خو بلې خواته بیا د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو د ښیښې او نشه یي ګولیو په نوم کیمیاوي نشه یي موادو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی. سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې د نشه یي موادو کښ، تولید او قاچاق د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره لوی تهدید دی.
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده.
طالبان چې د نورو قانوني موادونه د قانوني کیسنه دومره زیات امکانات له دهقانانو نشي لاسته راوړلی، ځکه دوی د وشر په نامه باندې پیسې ټولې له دهقانانو نه په خپله منطقو کې، نو کوکنار د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. دغې له وجې نه د نشه یي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده.
تر دې مخکې طالبانو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه استول شوی پیغام کې ویلو چې دوی د نشه یي موادو د کښت او تولید مخالف دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې په سلو کې 15 اتیا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي وو چې د طالبانو په واک کې دي.
مرسلی نارسلا و چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د جرمي اقتصاد د بحث په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. ډاکټران وایي چې د کورونا د وایرس له امله د کرنټین مودی او دیدلو معتادین مجبور کړي چې په خپلو کورونو کې نشي وکړي او په کورنی چاپیریال کې نشه کول په عادي چاره بدل شي. د معتادینو د درملنې ډاکټران زیاتوي چې په کور کې د نشه کولو او د سګریټو څکولو پر مهال د کورنۍ روغ غړي د دود تنفس کوي، ماشومانو او بوډاګانو ته جدي تنفسي ستونزې را پیدا کوي. ارواپوهان بیا وایي چې په کورونو کې د ماشومانو په مخ کې نشه کول د نورو ستونزو ترڅنګ ماشومانو ته رواني ناروغي هم پیدا کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کرنټین له اعلان سره سم په ډیری ښارونو کې لسګونه بې کوره معتادین راټول او د معتادینو له کورنیو څخه وغوښتل چې معتاد غړي دي په خپلو کورونو کې کرنټین او د ژوند سهولتونه دي ورته چمتو کړي. خو ډاکټران له نږدې دوو میاشتو کرنټین وروسته په کورونو کې د نشه یي موادو او دخانیاتو د استعمال د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکوي. ډاکټر ولید حسین خیل وایي کله چې یو معتاد د کورنۍ د روغو غړو پر وړاندې نشه کوي، دا کار د روغتیایي ستونزو ترڅنګ د ماشومانو پر روان باندې هم ناوړه اغیزې کوي.
څوک چې سګریټس کی هغه ته اکټیو سموکر وای او نور ملګری یا د کورنۍ غړي چې یو ځای سګریټي سره ناست وي، نور هغه ته پاسیو سموکر وای او د سګریټو خطر برابر ټولو ته یو شان وي، عام هغه سګریټي ته خطر وي او عام هغه فامیل غړي یا ملګری ته چې سره ناست وي. ماشومان اکثرا زمونږ په خبرو نه بلکې زمونږ په کردار عمل کوي او په قرنټین کې چې کله مشران په کور کې د ماشومان مخامخ د دخانیات او مواد مخدر او دغه مخامخ استعمالي، ماشومان اکثرا مشران نه زده کوي او ماشومان او نور کورنۍ غړي باندې دومره خراب تاثیر لري لکه چې خپل یو سګریټس کې یا یو چرس نه استعمالي.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو د چړونو پر اساس په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر څه د پاسه 2 لک او د هغو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونه وو چې په غیر مستقیم ډول نشه کوله. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرنټین پر مهال لسګونه معتادین د درملنې په مرکزونو کې بسترې دي، خو ډیر شمیر یې بیا د کورونا وایروس څخه د ساتنې لپاره په خپلو کورونو کې اوسېږي او هلته نشي کوي. سمینا یادګاری چې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې رواني کارکونکي دا وایي چې په کورونو کې د نشه یي موادو استعمال روغتیایي ستونزې را پیدا کوي او د دې کار دوام د کورنۍ تاوتریخوالي او په ماشومانو کې د استراپ لامل ګرځي.
وخته طفل میبینه که پدرش مواد مخدر مصرف میکنه،
کله چې ماشوم خپل پلار ګوري چې د پوبړندې نشه کوي، نو په کور کې د نشه یي موادو استعمال یو عادي مسله ګڼي. څوک چې په کورونو کې نشه کوي، د دې کسانو مغزونو ته د نیکوتینو په نوم یو ډول ماده د نن کېږي چې لدی سره دا کسان به حوصله او به خوب کېږي. کله چې معتادین لګ نشي مواد وکاروي، په هغه صورت کې د په وجود کې استراب راځي او د کورنۍ لغړو سره جګړې کوي چې دا بیا په ماشومانو کې د جدي استراب لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان د روان په ګډون د ټول بدن ته زیان رسوي. له همدې امله ډاکټران هڅه کوي چې د درملنې په مرکزونو کې د معتادینو هر اړخیزه درملنه وکړي او یو پوره روغ انسان ټولنې ته وړاندې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس،
له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په ننګرهار ولایت کې د موتادو خزو یو روختون در پیژنو. د ننګرهار ولایت د خزینه موتادو شپته بستریز روختون له 10 کالو راهیسې د یوې نا دولتي ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې روختون مسؤلین وایي چې د دوی روغتیایي او رواني کارکونکي تر یو کال پورې د روغوسوي موتادو کورونو ته ورځي او هغوی څاري. دا چې دا روختون نورې کومې ځانګړنې لري او بستري ناروغانو ته کوم سهولتونه لري په دې اړه مې د دې روختون له مشر ډاکټر نجیب شیرزاد سره مرکه کړې او په پایل کې مې په روغتون کې د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
د ودانوتون په ننګرهار ولایت کې په نشي توکو روغدو مېرمنو ماشومانو او ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي. دا یو شپېته بستري روغتون دی چې د دې جملې څخه 15 زنانه 15 ماشومان او 10 ځوانو انجنونو ته د درملنې خدمات وړاندې کوي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
زمونږ تداوی یو میکس تداوی ده، یعنی مریض د څلورو اړخونو څخه تداوی کیږي چې عبارت دی له فزیکی، رواني، اجتماعي او مذهبي. کله چې یو مریض د زهر د وستلو مرحلې څخه تیر شي، مربوطه مشاور مریض ته د تداوی پلان جوړوي او د مریض ټول ستونزې او مشکلات مشخص کوي او بل اخر هر ستونزې ته په نوبتي شکل رسیدګي کوي. علاوه دې څخه چې موږ مریضان فزیکی تداوی کوو، د سره ګروپي، انفرادي او فاميلي مشورې هم ورکو. موږ دوی ته د دینی لحاظ باندې مزامین تدریس کوو. همدارنګه په اجتماعي برخه کې دوی د اجتماع څخه لري پاتې دوی اخلاقيات، دوی ناسته ولاړه دغه ټول د منځل تللی نو په دې څنګه موږ دوی سلوکي درملنه هم کوو. هغه څوک چې یو قسم نشیتوګ استعمالي د هغه څخه ګروپي ناسته کوو، دوی په هغه کې برخه اخلي او مشکل ته د حل لار پیدا کوي. همدارنګه بعضی مریضان د خپل فامیل سره مشکل لري، موږ د هغه فامیل راغواړو، هغه سره کینو، هغه سره مشوره کوو چې ترڅو دغه مشکل حل ته د حل لار پیدا کوو د فامیل سره مشترکه.
یو موتاد څنګه کولای شي چې په دې روختون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
اول خدا دې چې موږ مریض په زور نه بسترو، مریض باید په خپل خواخه بستر شي. زمو صاحبي کارمندان په ساحه کې عامه آگاهي ورکوي او همدارنګه مریضان چې په نشي توګه روغ دي دوی ورسره مخ کیږي، هغه یې رجستر کوي او کلینیک ته د تداوی لپاره معرفي کوي. هغه کسان چې زموږ د روغتون په حق لای معلومات لري، روغتون ته مراجعه کوي، هغه یې د رجستر په کتاب کې ثبت کیږي او دوی سره مشاور ناشتي کوي. کله چې مریض د عمل حالې ترغه بالکل آماده شو، پامیل ورسره موافق او په خپل خواخه تداوی غواړي، دغه څخه ورسته دی موږ په سنټر کې داخلو او د ډیټاکس مرحله ته اچو.
که دغه بستری شوی او معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي شي،
موږ تداوی وړیا د مریض ته تداوی پلان جوړیږي، د غوسین انفرادي، ګروپي او فاميلي مشورې کیږي، هغه ته صحي، رواني او اجتماعي تعلیمات ورکول کیږي، د هغه سلوکي درملنه کیږي. د دې څخه علاوه دوی ته ډوډۍ او هغه دوايي د ټول وړیا د هر ورځ درې ځلې د دوی حياتي علائم چک کیږي او د مربوطه اراض او علائم مطابق دوی ته دوا ورکول کیږي. د یو متخصص ډاکټر تر نظر لاندې دغه دوره د 15 لاله ورځې پورې دوام کوي.
تاسو خو زیاتره وخت د ښځو درملنه کوي او له دې ښځو سره ماشومان هم وي، د دغو ماشومان لپاره ستاسو سهولتونه څه دي؟
هغه مندې چې د هغوی سره ماشومان دي، په څنګ کې موږ هغوی ته هم دوسیا چوو او د هغوی هم درملنه کوو. همدارنګه د ماشومان لپاره هم موږ دلته پروګرامونه لرو، تفریحي پروګرامونه دي، سپورت پروګرامونه وته لرو، د بال پروګرامونه وته لرو چې د تقسیم اوقات مطابق هغوی سم تزین او استادان لخوا هغوی ته تدریس کیږي.
د خزینه معتادینو مشکلات څه دي؟ تاسو کله د دوی درملنه کوئ نو هغوی له کوم ډول ستونزو سره مخ وي؟
کلتوري ستونزې په افغانستان کې زیات دي چې زیات مریضان نشي کولای چې ځانونه یا په کور او یا هم په داخل د شپخانه کې بستر.
له درملنې ورسته مو معتادینو ته خاص ډول کجنه معتادینو ته پروګرامونه څه دي
مربوطه مشاور هغه د دې خارج دو پلان جوړوي همدارنګه تر یو کال پورې موږ د مریض به تعقیبی لیدنه او چې هم زموږ کارمندان دي کور ته ورزي او یا هم دوی راځي سنټر ته یا موږ ټلیفون کوو او یا هم دوی ټلیفون کوي په میاشت کې څلور ځلې یعنی په هفته کې یو ځل موږ د مریض څخه لیدنه کوو د هغه د صحیح حالت اقتصادي اجتماعي حالات رواني حالات ارزیابي کوو او د ځان سره اسناد تکمیلو همدارنګه په دویم درې میاشتو کې یعنی په څلورمه پنځمه او شپږمه میاشت کې موږ په میاشت کې دوه ځلې دغه مریض څخه لیدنه کوو او په اخر شپږ میاشت کې یو ځل دغه مریض څخه لیدنه کوو موږ کوشش کوو هغه ته د کار زمینه برابر کول
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړی چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کابل ولایت سلر بسکلن ارش چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي چې کورنۍ ورسره بد چلن کوي او پلار یې دی له کور څخه شړلی دی دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په ژوند کې نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده
ایران ته لاړو هلته بیا همدغه عملو باندې واوښتلو چارس مې داسې یو شپږ میاشتې وهلی ده بعد دغه نه بس یو کال مې شیشه ووهه بعد یو کال نه نور دغه پوډرو ته واوښتلو داسې تقریبا کیږي یو درې کاله کورونا گزارا را سره خراب شو والا مور رانه خفه و پلار رانه خفه و ټول رانه خفه و چې والا دا نه شکه یو داسې سوق مخته نه راتله سوق خه خبرې را نه کولای بس پیغورونه را کوله چې والا نشه شو اې دا و داسې دا واسې دا همدغه شیشه همدغه پوډر ډیر خراب کړم ډیر ذلیل کړم داسې جګېدل نه شو چې جګېدل هم سره باندې ته وېده یو وخت کې زه کلب کې وم پوه شي ما وزن 15 کیلو نشم چې کولای بس وسل وخت شو یم عصبي مشکل را پیدا کړی و رواني تکلیف پیدا کړی و وخه مو ورځ په ورځ کمیده تلی نه شو چیرته چې تللو ولاوی تا وګوره پوډری ده چا سره مې خبرې نه شو کولی زر جدي کېدلم یو شی کې حساب کې غلطېدم پیسې کې غلطېدم هر شی کې غلطېدم پیسې مې ورکولې پیسې مې اغستلې بس هغه ته مې زیاته ورکړلې یا زیاته به ما اغستلې خو مقصد حافظه بیخي خراب شوی و صحیح اواز هم نه اورېدلې چې د څوک غږ یې کوو تنفس هم نه شو صحیح کولی هډوکې حرکت نه شو کولی هسې جام غوندې و یو ورځ داسې اتاق کې ناست وم چې وړکۍ ورور مې دننه شو ما ته وویلې هغې څنګه چلدلله ما ویلې والله اوزه اتاق نه اوزه بیرون په ژړا شو اتاق نه ووته ما هغه بده خاطرات راته شو پوه شي که نه پخوا ما سره به یو ځای ویده کېدل نور اوسه پورې ما سره خبرې هم نه کوي هماغه نه چې خفه ده اوسه پورې خفه ده کوزده مې دې لپاره ونه کړه چې خلک پیغور رانه کړي چې والله پوډري ده او داسې د بل ژوند هم خراب نه کړم بس همدغه یو عمل ده همدغه هم ډېر شیونه غواړي او دا عمل چې دا خپله یو کوزده ده مصرف غواړي زحمت غواړي بس رنجونه دي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د تورجان دکان ته دوه ځوانان د سودا لپاره ورځي تورجان لا څو خبرې نه ورسره کړي چې یو ځوان توپنچه را باسي او تورجان ته وایي چې زه پولیس یم لاسونه پورته کړه دا چې تورجان څه جرم کړی و چې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
بریالیا
حاضر صاحب
دغه دی راغلم امر وکئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شئ
ولې نه قومندان صاحب په سر وسترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قومندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قومندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډری جوړ که باید ټول حرکات د داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم، خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ما ته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
ځوانه ګمه پوړۍ موړۍ نه لرې؟ ټوک ټوک یم، له سهار راهیسې مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خوا ته مې کښېنه.
ته د جیبونه ولټوه، د لیوه غار خو بیا ډکو نه یې، ګوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، که پوړۍ را سره وای تر تا به مې جار کړی وای.
ځوانه تره تره بلد ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلی.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده، خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم، لومړی ظلمې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
ای حیرانه څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړۍ پیدا کړي، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم، تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله افغانې پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلې او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلې چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیزه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته را پسې راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم ترجان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پخیر آلی پخیر آلی.
انډیوالا دوا را گچ اور پسې مړه مړه یو.
خا دا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې پنځه کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس دا سنډیوالی وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
خا دا وایي چې څو دانې؟
پنځه دانې.
پنځه دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده، نور هغه د پنځوس روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه پیسې راکړه.
دا کا زویه، پیسې ورته را باسه.
څو پیسې کېږي؟
پنځه سوه.
دا دې پنځه دا واخله ماما.
ها دا واخله پوړۍ.
راځه دا کا زویه، اوس خو د ځای ولید. خیر نه خانی که چې در څخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړې هم در سره شته؟
دی الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
الوکانو لاسونه وتړئ، دوی یو نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت